په افغانستان کې د سهار اووه بجې شوې د ازادي راډیو دولس ساعته پر لپسې خپرونې له همدې شېبې پیل شو. د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې پای ته ورسېدې. نوریاس نوري هم د ازادي راډیو دا لومړنۍ نیم ساعته خبري مجله د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د دوشنبې ورځ د 1399 هجري لمریز کال د غبرګولیا جوزا د میاشتې 19 ده چې د 2020 میلادي کال د جون له 8 سره برابره ده. و په ریښتیا د ایران په اسکر څو افغانانو د وژنې په خبرون کې پرون کابل او هلمند کې مظاهره وشو او د ایراني چارواکو دغه چلند سخت وغندل شو. دغه راز د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې څو مهم خبرونه سره لیکونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد پرون د خطر په پلازمینه دا وکیل طالبانو د سیاسي دفتر له مشر مولا عبدالغنی برادر سره د بندیانو د چټک خوشي کېدو او د بین الافغاني خبرو د پیلېدو په اړه خبرې وکړې. په نړۍ کې پر کورونا وایرس د اخته شوو کسانو شمیر له 2 میلیونه واوښت. د امریکا پخوانی جنرال او د جمهوری غوښتونکي ګوند مخکښ غړي کولن پاول د امریکا راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو ته د ډیموکراتانو د کاندید جو بایدن ملاتړ وکړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد پرون د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر مولا عبدالغنی برادر سره د بندیانو د چټک خوشي کېدو او د بین الافغاني خبرو د پیلېدو په اړه خبرې وکړې. دا خبره د دې دفتر ویان سهیل شاهین پرون په یو ټویټ کې وکړه. شاهین په وینا په دغه کتنه کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر او د قطر د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي مطلق القحطانی هم حضور درلود. د سولې د هغه تړون له مخې چې متحدو ایالتونو او طالبانو د فبروري په 9 په قطر کې لاسلیک کړی، د مارچ په 10 د بین الافغاني خبرو تر پیلېدو مخکې باید طالبانو 5000 بندیان او د حکومت زر تنه د یو بل زندانونو خوشې شوي وای. خو د افغانستان حکومت تر اوسه د طالبانو 2200 بندیان او طالبانو هم د حکومت شاوخوا 1500 بندیان خوشې کړي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي خلیل زاد دغه راز پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د پوز له لوی درستی جنرال قمر جاوید بجوا سره هم وکتل. د پاکستان د پوز د مطبوعاتو دفتر ISPR په یو بیان کې ویلي چې خلیل زاد او بجوا د افغانستان د سولې او پخلاینې په پروسه کې پر اخیستل شوو ګامونو بحث وکړ او د ګډو ټاکل شوو هدفونو لپاره د کار په دوام ټینګار کړی دی. ښاغلی خلیل زاد د جمعې له ورځې دوحې اسلام آباد او بیا کابل ته خپل سفرونه پیل کړي. ښاغلی خلیل زاد دوحې او اسلام آباد ته تر تلو مخکې پرون په کابل کې وو او له افغان چارواکو سره د بین الافغاني خبرو د پیلېدو پر څرنګوالي خبرې وکړې، خو تر اوسه پورې د دغو خبرو جزئیات نه دي څرګند شوي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله وایي د اسلامي همکاري او سازمان ورسره د سولې په پروسه کې د مرستې او همکارۍ ډاډ ورکړی دی. د ښاغلي عبدالله په حواله د ملي مصالحې د عالي شورا په فیسبوک پاڼه کې راغلي چې نوموړي پرون یکشنبه په کابل کې د اسلامي همکاري او د سازمان له سفیر حسین اونی بوتسالی سره وکتل. په بیان کې د اسلامي همکاري او د سازمان د سفیر په حواله ویل شوی چې د ملي مصالحې د عالي شورا له جوړېدو هرکلی کوي او چمتو دی چې د افغانستان د سولې او ثبات د ټینګښت په پروسه کې همکاري وکړي. د اسلامي همکاري او سازمان تر دې مخکې د افغانستان د سولې او ثبات په اړه د اسلامي نړۍ لوی کنفرانسونه جوړ کړي چې پکې د افغانانو د سولې او امن د غږ دایه په حق بللي او خپل ملاتړ ترې څرګند کړی دی. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله د افغان سولې د ټینګښت لپاره سیمه ییز او نړیواله اجماع او د دې چارې د بریالیتوب لپاره د اسلامي همکاري او د سازمان رول اساسي بللی دی. د نورستان ولایت ځنګلونه د غزنی ولایت د ناور ولسوالۍ ولاړې اوبه د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ جزیره او د کندز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ د افغانستان د خوندي شویو سیمو او ملي پارک په توګه ونومول شوې. دا خبره د افغانستان جمهوري ریاست په یوه اعلامیه کې کړې ده. د ارګ په بیان کې راغلي په همدې مناسبت پرون غونډه نیول شوې وه چې پکې د افغان ولسمشر اشرف غني ګڼو چارواکو او د چاپیریال ساتنې د فعالانو په حضور کې د خوندي شویو سیمو او ملي پارک نمونه سندونه لاسلیک شول. د نورستان والی حافظ عبدالقیم چې د دې غونډې یو ګډونوال و ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت له دې کار ډیر خوښ شو.
نورستان د نړۍ په سطح د لسو جاذبو سیمونه یو ده. دغه سیمه د ملي پارک په نوم نومول او د هغې دپاره مختلف برنامې د دولت له طریقه لاس لاندې نیول او بیا د دغه ساحې ساتنه کول او په دغه ساحه باندې سرمایه ګذاري کول، دا هغه څه ده چې د نورستان د خلکو یو ارمان و او په دې باندې خوښ یو چې دغه تصمیم د دولت له خوا نه نیول شوي.
که څه هم حکومت دا سیمې د خوندي شویو سیمو او ملي پارک په توګه اعلان کړي، خو تر ډېره د جګړو د جنګ جګړو په سبب له کلونو راهیسې له پانګونو او پرمختګونو بې برخې شوي دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. په نړۍ کې پر کرونا وایرس د اخته شویو کسانو شمیر له 2 میلیونه او له امله د مړو شویو شمیر له 402,000 کسانو پورته شو. د هغو کسانو چې درملنه شوې شمیر 3.5 میلیونه ته رسیږي. اوس مهال په امریکا متحدو ایالتونو، برازیل او روسیه کې تر ټولو زیات کسان پر کرونا اخته شوي او امریکا په هغو هیوادونو کې هم په سر کې ده چې ډېر کسان یې مړه شوي دي. روسیه چې په 420,000 مثبتو قضیو سره دریمه د یوازې د نږدې 6,000 کسانو مړینه تایید کړي، خو منتقدین وایي چې دا ښایي د روسیې اصلي شمیرې نه وي. د امریکا پخوانی جنرال او د جمهوري غوښتونکي ګوند مخکښ غړي کولن پاول د امریکا راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو ته د ډیموکراتانو د کاندید جو بایدن ملاتړ وکړ. پاول چې له 2001 تر 2015 کال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او تر هغه 2 کاله مخکې د امریکا د پوځ لوی درسیس پاتې شوی، پرون وویل چې په هیڅ صورت به په سږنیو انتخاباتو کې ترامپ ته رایه ورنه کړي. هغه وویل جو بایدن ته رایه ورکوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پاول تر خبرو وروسته په خپله ټویټر پاڼه ولیکل، یوه رښتینې سرسخته چې د منځني ختیځ مصیبتي جګړې ته زموږ د ننوتلو مسؤلیت ورپغاړه، او اعلان وکړ چې یو بل سرسخته جو بایدن ته برای ورکوي. هغه زیاته کړې، آیا پاول هماغه کس نه و چې ویل عراق د ډلیزې وژنې یا اټومي وسلې لرونکی دی او موږ یې جنګ ته دننه کړو؟ کولن پاول لومړنی جګپوړی جمهوري غوښتونکی دی چې رسمنې د جمهوري غوښتونکو د کاندید ډونالډ ټرمپ له سیال جو بایدن ملاتړ کړی دی. تمه ده د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات د سکال په نومبر میاشت کې ترسره شي. او هندي ځواکونو په کشمیر کې 15 وسلوال کسان وژلي. د هندي پوځ ویان تورن راجش کالیا ویلي، یکشنبې سهار په شوپیان سیمه کې هندي سرتیرو او محاصره شوو وسلوالو سره نښته کړې چې پکې 15 وسلوال وژل شوي. تر پیښې وروسته د سیمې خلکو هم شور ماشور جوړ کړی و. خلکو د هندي حکومت ضد شعارونه ورکول او په کشمیر باندې د هندي حاکمیت د ختمولو غوښتنه کوله. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. که دا هو ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولې دي ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. د ایران په یس کې د 2 افغانانو د وژنې په غبرګون کې پرون کابل او هلمند کې مظاهرې وشوې او د ایراني چارواکو دغه چلند سخت وغندل شو. ولې ایراني چارواکي له افغانانو سره دا ډول چلند کوي؟
په ایران کې موږ سره ډېر بد وضعیت اوسه. کوم کار چې په ایران کې دا 4 ورځې مخکې سره افغانانو سره چې هغوی په موټر کې سول شوي، دا د انسانیت او وجدان او د اخلاق عرش نه وتلی دی.
په لندن کې میشت د کډوالو او پناه غوښتونکو د چارو له یو فعال ګل ولی پسرلی سره مو چې 2 کاله مخکې د ایران له لارې تر بریتانیا رسیدلی خبرې کړې. د جلال آباد ښاریان وایي د کورونا تر څنګ د محرقې ناروغي په دې ښار کې ډېره خپره شوې، خو روغتیایي چارواکي هغه کورونا بولي.
د ننګرهار ټولو لابراتوارونو ته توصیه شوې د امیر روغتیا ریاست لخوا چې هیڅوک د ډاکټر د تجویز نه بغیر د محرقې ټیسټ نه کوي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د مظاهرچیانو د کنټرول لپاره د ملي ګارد پوځیان له واشنگټن ډی سي څخه وایستل. د ژوند رنګونو کې به له یوه خیاطه واورئ.
لکه څنګه چې کالی دومره ډیر وي پیسې ولا کمی وي.
ولې کمی؟ یو جوړه باندې تصور پیسې اخلي.
یو جوړه باندې 300-350 که کوچنی وي بغا نظر په قده پرې حساب لګي.
مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري خپل تخنیکی همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. لسګونو کسانو پرون په کابل او هلمند کې د ایراني ځواکونو لخوا د افغان مسافرو د وژنې په غبرګون مظاهره وکړه. د راپورونو په اساس تیر چهارشنبه ایراني ځواکونو په یس کې د افغان مسافرو یو موټر په مرمۍ وویشتلی او موټر اور اخیستی و چې پکې درې افغانان مړه او اته نور ټپیان شوي. په ایران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال وایي دا پیښه په جدي توګه تعقیبوي او په خپله یس تللی و څو له ایراني چارواکو نه د پیښې سپیناوی وپوښتي. سفی الله ستانکزی په دې اړه نور حال اوروي.
د افغانستان پلازمینه کابل کې د ایران سفارت مخته په شمیر کم خو په غږ لوړ مدني فعالان او عام خلک ټول شوي وو او په ایران کې د افغانانو په وژنې توند غبرګون وښود. دوی په خپلو شعارونو کې د ایران رژیم د افغانانو وژونکی وباله او ویلي چې د خپلو وطنوالو افغانانو وینې نه وربخي. افغان چارواکو تایید کړي چې د ایران په یزد کې تیره چهار شنبه له افغان مسافرو یو ډک موټر په مرمۍ وشتل شوی او بیا یې اور اخیستی چې پکې درې کسان مړه شوي، اته تنه ټپیان دي او نور چې بچ دي د پناه غوښتونکو په کمپ یا اردوګاه کې ساتل کیږي. سره له دې چې د کرونا ویروس په خاطر د خلکو راټولېدل ستونزمن بلل شوي، خو دې پیښې پرون په کابل سربیره په هلمند کې هم مدني فعالان او عام خلکو پارول او د ایران ضد مظاهره وکړه. د هلمند یو مدني فعال عبدالولي پتیال د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې لخوا له ایران سره د یادو پیښو په خاطر د جدي چلند غوښتنه وکړه.
موږ پر مرکزي دولت باندې دا غږ دی چې بس دې ډیر ژر نورې اړیکې ورسره وشکوي. نور مسافرات ورسره باندې کې دا پام سيتوب نه پوهېږي. موږ پر نړیوالو باندې دا غږ دی چې هر څونه ژر کیږي باید تهران باندې هم بندیزونه ولګول شي.
د هلمند یو بل مدني فعال او قومي مشر عبدالباقی افغان سیاستوال او حکومتي مشران ګرام وبلل چې د ایران په وړاندې قاطع عمل نه کوي.
موږ د وطن مبام چې شي او بیا موږ وطن ته بد ستر کوي. ما ته څه خدا غواړو چې ته شولې داسې چې په خپل پاتې یې سیاسونو یې ته شولې په دغه رقم باندې فکر کوي. دا ته سیم سبا ستاسو منم لکېږي ستاسو وجنې تام نه چې خپه در کوي تام نه چې په ورس وځي د خدای تام سره وسو
د افغان مسافرو د موټر د سوځیدلو او د هغه افغان زلمی ویډیو چې بدن یې نیم سوځیدلی او اوبه غواړي په فیسبوکونو، ټویټر او یوټیوب کې لکونه ځل کتل شوی او خلک یې سخت پارولی دي. د ټولنیزو رسنیو په تیره بیا فیسبوک او ټویټر زرګونه کاروونکو د کامی آب بیار سوختم یا لږې اوبه راوړه چې وسوم په نوم هشتګونو سره د افغان مسافرو په وړاندې د ایراني پوځیانو چلند غندلی او د عدالت د ټینګښت غږ یې پورته کړی. په یزد کې د افغان مسافرو په موټر باندې ایراني پوځیانو داسې وخت ډزې وکړې چې د هریرود په سیند کې د لسګونه افغان کارګرو د غرقولو له پیښې لا میاشت نه ده پوره. په ایران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال ازادي راډیو ته وویل چې په یزد کې د پیښې جدي پلټنه او پوښتنه کوي او د هریرود د څه وخت مخکې پیښې جزئیات هم په لوړه کچه تعقیبیږي.
د دې غمجنې پیښې له راپېښېدو نه په لومړنیو لحظو کې موږ اقدام کړی دی. د رسمي مراجعو له طریقه مو دغه پیښه څېړلې ده. دوی د نورو مسببینو تر څنګ د دې پیښې د دې موټر ډرایور اصلي مسبب ګڼلی دی چې د تېښتې هڅه یې کړې ده او د ده د سرعت په نتیجه کې تر ډزو وروسته د ده د تېښتې د دوام په خاطر د موټر اور اخیستی دی. دوی ویل چې دا ډرایور پیژندل شوی دی او موږ به ډېر ژر دی ونیسو.
د ایران پوځ او ټوله کې حاکم رژیم له افغان کډوالو او هغو افغانانو سره چې ایران ته په قاچاق ځي په سیستماتیک تبعیض او ناوړه چلند تورن دي. ایرانی چارواکي بیا د دې ادعا لري چې دوی کلونه د افغانانو ښه قربتوب کړی او اوس مرسته ورسره کوي چې بیرته خپل وطن ته ستانه شي.
و همدلته د ایران په یاس کې د څو افغانانو د وژنې په غبرګون کې پرون کابل او هلمند کې مظاهره وشوه او د ایراني چارواکو دغه چلند سخت وغندل شو. ولې ایراني چارواکي له افغانانو سره دا ډول چلند کوي؟ په لندن کې میشت کډوالو او پناه غوښتونکو د چارو فعال ګلولي پسرلی چې څو کاله مخکې د ایران له لارې برېټانیا ته رسېدلی وایي ایراني چارواکي له افغانانو سره سیستماتیک تبعیض کوي او د دوی ژوند ورته اهمیت نه لري. له ښاغلي پسرلی سره بیا هم صفي الله ستانکزي مرکه کړي.
زه تقریبا 13 کاله مخکې په دغه لارې زه هم راغلی یم. که څه هم زه ایران ته قانوني راغلی وم، ما سره پاسپورټ و، خو په ایران کې موږ سره ډېر بد وضعیت اوسه. کوم کار چې په ایران کې دا څو ورځې مخکې سه افغانانو سره چې هغوی په موټر کې سول شوي، دا د انسانیت او وجدان او د اخلاق عرش نه وتلی دی. فکر نه کوم چې په نورو هېوادو کې به داسې کار چا سره وسي، خو زما په نظر دا ډېر یو دردونکي حادثه وه، باید نه وای سوی. خو ایران افغانانو سره ډېر غټ مشکل لري، یو تضاد لري. موږ چې ته یو موږ د افغانانو طرف ته ډېر یو ریسیزم شته، نو بدبختانه دا اول ظلم نه و، آخر ظلم نه چې افغانانو سره داسې وسي. افغانانو سره مخکې هم داسې ډېرې پېښې شوې. موږ ویډیوګانې لیدلې دي چې د ایراني ځواکونه افغانانو سره ډېر بد چلند کوي. موږ ته بدبختانه د انسان په سترګه نه ګوري. خدای شته دا څو ورځې ډېر دردېدلی یم چې دا ویډیوګانې مې کتلې چې هغه زموږ افغان ورور راځي سوځېدلی. یو چا ته وایي چې سوځېدلی مو اوبه راکړه، نو همغې نه موږ دا سوشل میډیا کې یو هشټګ هم جوړ کړو چې همبرنی.
که څه هم چې ایرانی ملت او خلک خامخا به له دغسې پېښو سره هغوی مخالف وي او په سوشل میډیا کې هغوی خپل هم غندي او هغوی خپل هم په هغوی هم لاوګډ دی د چا خبره، هغوی هم وژل کېږي هره ورځ او اعتراضونه شته، خو د ځواکونو د دغسې چلند انګیزه یې څه ده د تاسو په نظر چې تاسو د کډوالو سره د چلندونو مطالعه هم کړې ده؟
ما چې کوم مصاحبې د ایرانیان وکتل، زیاتره ایرانیان خو اول دا مني نه، وایي دا یو پراپاګاندا ده بدبختانه. هغوی هم د خپل دولت او د هغه سپورټ کې چې دا دې کې مواد مخدر و، دې کې قاچاقبران او غیر قانوني خلک راغلي وو، دې په ځای چې دا خبره اډرس کړي. دا اوس یو مصاحبه ما کړله د یو جعفري په نامه یو سړی و، یو شنون کوي، هغه ویلي چې زمونږ د کابل د ولسي جرګې یو غړي سره مصاحبه کې برخه لرله. دغه خبره مني بېخي شوش نه چوش، دا خلک وژل شوي دي، سره ظلم او زیاتی سي. هغه وویل چې تاسو سرحدات تړلي نه دي، تاسو قاچاقبران ونیول، ستاسو ملک کې امنیت نشته. اصلي خبره خو دلته ده چې صحیح ده، ایران خپل خلک هم وژني، د ایران عسکر، د ایران ریولوشنري ګارد، د ایران دولت چې دی هغه خپل خلکو هم ظلم کوي. خو افغانانو سره هغوی داسې یو چلند کوي چې موږ د یو انسان په سترګه نه ګوري. موږ خو به ایرانو باندې ډېر غصې وکړو، ایرانو ناجایزه کړې، غلطي کړې، خو زموږ دولت ته پکار ده چې دغه په جدي وغندي، دغه انوستیګیټ کړي، دغې ته بررسي وکړي.
په لندن کې میشته کډوالو او پناه غوښتونکو د چارو فعال ګلولي ام پسرلی وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د سهار وو بجې او ولس دقیقې شوې، اوس به هم احمد تکل ته غوږ شو چې د افغانستان په اړه د یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو مطالبې لوستې دي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپل پرونی غاڼه کې په افغانستان کې د سولې لپاره د هڅو په اړه په یو مطلب کې لیکلي، افغانان چې د سولې د رسمي خبرو د پیل په درشل کې دي، پر دې غور کوي چې له طالبانو سره به کوم مسایل مني. ورځپاڼه په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د هڅو په ترڅ کې د تیرو څو ورځو پرمختګونو ته چې دواړه خواوې د تشدد د کمیدو خبره کوي، د اشارې په ترڅ کې له کمکي اختر وروسته د درې ورځني اوربند د دوام، د حکومت او طالبانو لخوا د بندیانو د خوشي کولو، او په کابل کې د دواړو خواوو ترمنځ د غیر رسمي خبرو د پیل یادونه کوي. طالبان وایي د دوی هغه پلاوی چې اوس مهال په کابل کې دی، د تخنیکي چارو د سموندن د لري، خو ډیری څارونکي په دې باور دي چې د دې ټیم غړي په عین حال کې له افغان چارواکو سره غیر رسمي خبرې هم کوي. افغان چارواکو ویلي که وضعیت په همدې ډول دوام وکړي، نو ښایي د سولې خبرې په څو اونیو کې پیل شي. واشنگتن پوسټ لیکي چې د پرمختګونو اکثر افغانان په دې اړه فکر کولو ته اړ کړي دي چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو په هدف طالبانو ته د خورا ډیرو امتیازونو د ورکولو په اړه بیا سوچ او له ځینو سره یې مخالفت وکړي. ورځپاڼه پوښتنه کوي چې د سولې په بدل کې خورا زیات امتیازونه څومره دي. واشنگتن پوسټ له طالبانو سره د حکومت د مرکچي ټیم د یو غړي خالد نور له قوله د دې سوال ځواب لیکي. ښاغلی نور ورځپاڼې ته ویلي دي چې که د خلکو پر حقونو معامله وشي، نو په افغانستان کې د یوه استبدادي حکومت راتلل ښایي راتلونکي نسلونه زیانمن کړي. نو ځکه د ښاغلي نور په وینا دا د ټولو لپاره یوه ډیره پیچلې مسله ده. امریکایي خپرونې نیشنل انټرست د افغانستان د راتلونکي لپاره د پلان په نوم په یو تحلیلي مطلب کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو د وروسته حالت په اړه اټکلونو ته کتنه کړې ده او لیکي افغان حکومت د امریکا او طالبانو د سولې د موافقې له غوښتنو چې یوه یې له افغانستانه د امریکا او ناټو د پوځي ځواکونو وتل دي ښه خبر دی. خپرونه له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د پوځي ځواکونو له وتلو وروسته حالت او کورنۍ جګړې د مثال په توګه یادوي او لیکي چې د افغان چارواکو شکونو او اندېښنو ته باید په همدې چوکاټ کې وکتل شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په ډاګه ویلي دی چې د امریکا پوځ نشي کولای په افغانستان کې د یو پوځي قوت پر ځای د پولیسو دنده ترسره کړي. ښاغلی ترامپ ویلي چې غواړي د افغانستان جګړه چې د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه د پای ته ورسوي. نېشنل انټرست لیکي چې که څه هم د ولسمشر ترامپ دا څرګندونې احساساتي او لنجمنې بلل کېږي، خو له بلې خوا د امریکا د عامو خلکو او د جګړې د ګډونوالو نظریو ته هم انعکاس ورکوي. خو نېشنل انټرست په داسې حال کې چې طالبان د افغانستان پر پراخو سیمو ولکه لري، په افغانستان کې څه باندې شل تروریستي ډلې فعالې دي، د حکومت د مشرانو ترمنځ سیاسي لانجې نه دي اواري شوي، او د کورونا وبا د خپرېدو په حال کې ده. د پنټاګون هغې پریکړې ته چې غواړي د جولای تر نیمایي پورې په افغانستان کې د خپلو پوځي ځواکونو شمیر له 2000 څخه 8600 ته راکم کړي، او په پام کې لري چې د 2021 کال تر می میاشتې پورې خپل ټول پوځي ځواکونه وباسي، اشاره کوي او لیکي چې له بده مرغه د افغانستان امنیتي حالت ویرونکی دی.
د جلال آباد خاریان وایي اوس له یوې بلې ناروغۍ سره چې دوی یې محرقه بولي مخامخ دي. خو د ننګرهار د عامې روغتیا مسؤلین بیا وایي هغو ناروغانو ته چې دوی یې محرقه بولي هغه محرقه نه بلکې کورونا ده، او باید روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي. له جلال آباد د ازادي راډیو د خبریال سهار ګل امیرزی راپور واوري.
محرقه کورونا هغه ناروغي چې په دې وروستیو کې په جلال آباد کې د نږدې هر کور دروازه ټکولې او د خلکو روغتیا یې ننګولې ده. د ننګرهار د مرکز جلال آباد ښار اوسیدونکي په دې باور دي چې د کورونا ترڅنګ اوس له محرقې ناروغۍ رنځړي چې په خبره یې د کورنۍ څو څو غړي پرې اخته دي. دوی زیاتوي د ناروغۍ پر مهال په تشخیصي مرکزونو او لابراتوارونو کې د دوی د ناروغۍ د ټیسټونو په پایله کې ورته ویل کېږي چې د محرقې په ناروغۍ اخته دي. د جلال آباد خاریان زیاتوي د کورنۍ ناروغ غړي د محرقه له درملو استفاده کوي، او په خبره یې چې د درملو په خوړو نه یوازې دا چې وضعیت نه ښه کیږي بلکې لا نور ستونزې ورته پیدا کوي.
په ننګرهار کې د کورونا فیخ زیاتیږي ورځ په ورځ، همداسې ورسره محرقه فیخ هم زیاتیږي. مونږ چې نږدې کلینیک یا کتنځای ته لاړ شو نو مونږ ته وایي ته محرقه، نو دا چې دی زمونږ د کورنۍ غړي، مونږ خپله زه مخته یم، زمونږ د کورنۍ نور غړي مخته دي په همدغه محرقه باندې.
دا په داسې حال کې ده چې له تیرو شاوخوا دریو میاشتو راهیسې په ننګرهار کې د کورونا وایروس په تیزۍ د خپرېدو په حال کې ده، او هره ورځ لسګونه کسان چې په دې وایروس تخته کېدو له ویرې خپل ټیسټ کوي نو له نیمایي زیاتې په کورونا اخته وي. د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست د معلوماتو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې په دغه ولایت کې 23 سیمپلونه کتل شوي دي چې له ډلې 23 مثبت، یو منفي او 4 نورې په تکراري بڼه ارزول شوي چې د هغې پایله هم مثبت تشخیص شوې ده. اوس پوښتنه دا ده چې په جلال آباد کې د محرقه په نوم ناروغي چې د دغه ښار د اوسیدونکو په خبره ډیره شوي او دوی له ستونزو سره مخ کړي، ریختیا هم محرقه ده او که هم دا کرونا. د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست وایي ځینې هغه ناروغان چې د خپلې ناروغۍ لامل محرقه بلله، دوهم ځلې د هغو ټیسټونه کړي چې نتیجه یې محرقه نه بلکې کرونا تشخیص شوې ده. د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست ویان ظاهر عادل ازادي راډیو ته وویل چې د محرقه زیاتره ناروغان کرونا دي، او باید د کرونا په اړه ټولې روغتیایي لارښوونې په پام کې ونیسي.
بشپړ راپور به زموږ په بل خبرونه کې واوري. دا به هم واوري چې په پکتیا کې هم ډاکتران وایي نږدې 80% ناروغان د کورونا علائم لري. خو اوس یو نړیواله موضوع، د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د مظاهره چیانو د کنټرول لپاره د ملي ګارد پوځیان له واشنگټن ډي سي وایستل. سپی ولسان اگزی نور جزئیات اوروي.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي د پلازمینې واشنگټن ډي سي وضعیت په بشپړ ډول تر کنټرول لاندې دی، او ملي ګارد ته امر کړی چې په ښار کې خپل حضور پای ته ورسوي. ډونالد ترامپ د یکشنبې په ورځ په یو ټویټ کې لیکلي، ملي ګارد ته امر کړی چې له واشنگټن څخه د وتلو پروسه پیل کړي. ترامپ په همدې ټویټ کې دا هم ویلي چې ملي ګارد کورونو ته ستنېږي، خو د اړتیا په صورت کې ژر راستنېدای شي. د پلازمینې واشنگټن ډي سي په شمول د امریکا لسګونه لویو او وړو ښارونو دا وروستۍ څو ډېرې ناکرارې ورځې تجربه کړي. لکونه امریکایان د یو تور پوستې 46 کلن جورج فلوید د وژنې په غبرګون لاریونونه وکړل، او تر ډېره دا لاریونونه په تاوتریخوالي واوښتل. همدا یکشنبه هم امریکا په ښارونو او ایالتونو سربیره د نړۍ په ځینو نورو ښارونو له هغې ډلې لندن او میلان کې د جورج فلوید په پلوي مظاهرې وشوې. په واشنګټن سربیره چې پکې ډونالډ ټرمپ د وضعې د کرارېدو ډاډ څرګند کړی، د نیویارک ښاروال بیل دی بلاسیو یکشنبه د ګرز بندیز د لرې کولو خبر ورکړ. د دې لپاره چې وضعیت هره ورځ په ښه کېدو دی او مظاهرې سوله ییزې کېږي، کم خلک نیول کېږي، ما پریکړه وکړه چې ګرزبندیز ختم کړم. زه هیله لرم چې دا وروستی وار وي موږ په نیویارک کې ګرزبندیز تجربه
کوو.
لاریونونه لومړی سوله ییز راپور شوي وو، خو وروسته په یو شمېر سیمو کې په تاوتریخوالي واوښتل چې پکې مظاهرچیان له پولیسو سره لاس او ګریوان شول، موټرې او مغازې وسوځېدې او دوکانونه لوټ شول. په مظاهرو کې لږ تر لږه د 1200 کسانو د مړینې راپور ورکړل شوی وو او ملي ګارد هم د سی این این ټلویزیون د راپور په اساس شاوخوا 10000 مظاهرچیان نیولي. د سپینې ماڼۍ شاوخوا هم څو واره مظاهرچیانو غږ پورته کړ او یوه مظاهره وروسته له هغه په رسنیو کې ډېره یاده شوه چې ولسمشر ډونالډ ترامپ تیرونه یوې کلیسا ته روانو او پولیسو د مظاهرچانو د خورولو لپاره لاس په کار شول. تمه ده جورج فلوید په خپل پلرني ټاټوبي هیوستون کې سه شنبه خاورو ته وسپارل شي. د هغه مړی یک شنبه هیوستون ته انتقال شو او دوشنبه به خپلوان او خواخوږي د لیدلو لپاره ورځي. د جورج فلوید لپاره د درناوي مراسم مخکې تر دې په ځینو نورو ښارونو له هغې ډلې شمالی کارولینا کې نیول شوی او هم هغه سیمه باندې د ګلانو ګیرډې کې خودل شوی چیرته چې دای د می په 15مه د سپین پوستي پولیس ډیریک چاوین تر زنګون لاندې پړ مخ پروت و. د جورج فلوید د مړینې په خاطر ډیریک چاوین په دویم درجه او د هغه درې نور پولیس ملګري په دریم درجه قتل تورن شوی دی. دوی څلور واړه نیول شوی او کتورونه پرې ثابت شي، ډیریک چاوین به تر څلوېښتو او ملګری به تر 15 کلونو حبس تیروي. مظاهرچیان بیا که څه هم د ډیریک چاوین او د هغه د درې نورو ملګرو پولیسو په نیول کېدو او په اړه د څارنوالانو د دوسیو هرکلی کړی، خو په ټوله کې مظاهرې ځکه اوس هم روانې کړي چې له تورپوستو سره د پولیسو د چلند بنسټیز بدلون غواړي.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره د بندیانو د چټک خوشې کېدو او د بین الافغاني خبرو د پیلېدو په اړه خبرې وکړې. ښاغلی خلیلزاد دغه راست په اسلام آباد کې د پاکستان د پوځ له لوی درسي قمر جاوید بجوا سره هم وکتل. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي د اسلامي همکاریو سازمان ورسره د سولې په پروسه کې د مرستې او همکارۍ ډاډ ورکړی. د نورستان ولایت ځنګلونه د غزنی ولایت د ناور ولسوالۍ ولاړې او د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ جزیره او د کندوز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ د افغانستان د خوندي شوو سیمو او ملي پارک په توګه ونومول شوې. په نړۍ کې پر کورونا وایرس د اخته شوو کسانو شمیر له 2 میلیونه او له امله د مړو شوو شمیر له 402,000 کسانو پورته شو.
دا ژوند رنگونه.
زمانم محمد نعیم دی، غزنی ولایت کې خیاطی کوم. نو پختر کې خود ډیر پیسې ګټلې.
لکه څنګه چې کالی دومره ډیر وي پیسې ولا کمی وي؟
ولی کمی، یو جوړه باندې 300 پیسې اخلي.
یو جوړه باندې 300 درې نیم سوه که کوچنی وي، بیا نظر په قده پورې فرق لري.
یو میاشت روژې مخکې یو د روژې میاشت تاسو سره کالی ګټي تاسو ته ګټه نه کوي.
حدودا 200-250 جوړې کالی ته موږ په د روژې په میاشت کې ګنډو.
د دې څنګه چې پیسې دی وګټې یا نه وګټل سوې، دې تر اوسه زه خدا فکر کوم چې ګټلې بوله. د چا کالی دل خراب کړی دی؟ نه دی خراب کړی، څوک کسي
ولا خراب کړی خو منی خداس بشي وي چې دیو نفر پرتګ مې بلش ته لګلې وي، د بل نفر موږ ته پاتې وي، یا هم دیو نفر راخت مې بلش ته ګڼلې وي، د بل نفر مې بل ته ګڼلې وي. دا رقم شوې دي.
د پدې کې جنجالونه جوړیږي کنه جوړیږي؟
خامخا ځنې ځنې روژې پسې اخستی وي، بیا وایي چې دا کالی دې مونږ پرځه د دې کالی د تازه ولړم اماس دکان دی دې ته دې نه پیته ورته چې ورشه راخت خو کښې زبر ته ټاپ رنگ ټیکا درته وخلم. وای نه دي
ځان تیم خپل جوړې کې ځان ولا نسته جوړولې.
نه ځان ته خپل ګنډو.
تاسو چې کومس ګنډلې دا خوش ګنډل څه بده؟ نو د دې خپل ګنډلې کدا دې بیا بل تر ځان شو خیاط تور کړو هغه تر ګنډلې؟
نه خپل ګنډو خو یو شای دی چې بیا ځان شي ګنډو بل داسې لګ په ډیر آرام حسابې ګنډو، یعنی سیدا خلکو ته خینور خرابو دغه ګنډو، خو ځان ته بل لګ داسې ډاولي غوندي ګنډو به خلک فکر کوي چې ولا د خدي نظر نور ته.
څومره خوشاله ده خپل ژوند، ده خپل کاروبار.
ولا خوشاله خویم خدا دا شایم شته چې څوک خپل کسب کینې خوشاله خسته کونه کار دی که تو کولې چې د لاس د پونه سره خو ذهن ډېر نارامه خصوصا د روژې ماشینه د شپې خوب لري د ورځې مرام نه لري مجبور چې کار وکړي او د ماشین غږ ته مغزو در ورسیږي
شنو که تخیات نه وای مثلا تب بیا چې کول کومه غږ خوش مسلک دی بیا چې
ولا دای تاسو مسلک نه دی د خبريالي دا ډېر خوند را کوي که زه خیات نه وای مو باتمن زیار سلام شي خبريال شوی وای
نو تعلیم ودی ګوکړی دا
و تعلیم میکړی دا مکتب می هم وسته او پانتون می هم وسته
تو څه فکر کوي چې خبريالي به ډېر آسان کار
آسان به نه خو سخت خود تابان شي سخت دی خو کله دې چې د شي سره شوق دلو د کړي شي چې خې مخته یوسي
په همدې سره د خبري مجله هم پایته ورسېده خو ازادي راډیو سره اوسه زما همکار احمد جعفر احمدي سټډیو ترغلی بل خبري مجله وړاندې کوي احمدي صاحب